د آشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د پنځشنبه شپه ده او د آشنا ټک په پروګرام کې زه غفار کاکړ ستاسو هرکلی کوم. د هر څه د مخه خو نوی کال مبارک شه. هیله ده چې وطن کې سوله او سوکالی راشي او خدای مو نور له دغې اوږدې او جنجالې غمیزې نه خلاص کړي. درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې غواړو په دې خبرې وکړو چې په ټلیفون او انټرنیټ باندې خپل معلومات څنګه خوندي کړو، یعنی په دې معنی چې موږ څنګه کولای شو د ټکنالوژۍ او د انټرنیټ په دغه حصر کې د خپل معلومات چې په هغه کې پیغامونه دي، عکسونه دي، ویډیوګانې او داسې نور فایلونه دا څنګه خوندي وساتو تر څو د داسې خلکو لاسته ورنشي چې وروسته بیا موږ ته سرخوږی جوړ کړي. په دغه موضوع باندې د بحث لپاره مو د معلوماتي ټکنالوژۍ او ځوان کارپو ښاغلی پرویز دوستیار ته بلنه ورکړې. دوی سره به په دې هم خبرې وکړو چې آیا په افغانستان کې د محرمیت یا پرایوسۍ په برخه کې داسې څه قوانین شته او که نه، او دا چې په دې برخه کې اخلاقي ضوابط ورسره څه دي. همدغسې د دغه معلوماتو د محرمیت یا پرایوسي موضوع باندې په نړیواله کچه ډیر بحث روان دی. په وروستیو کې د فیسبوک او د کیمبریج انالیتیکا چې یو انسټیټیوټ دی، د دوی ترمنځ چې دغه د اسنادو کومه تبادله شوې، ځینې معلومات شریک شوي، دا ډیر ګرم بحث روان دی او د نن سبا د خبرونو دغه سرټکي په همدغو د مارک زوکربرګ د فیسبوک کمپنۍ او د دغه ګروپ په سر باندې څرخي. مونږ هم د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې په همدې موضوع باندې غوښتل چې بحث وکړو او فکر مو کوو چې دا به ډیر ضروري وي. که چیرې تاسې کومه پوښتنه او یا هم کوم نظر لرئ، نو کولای شئ چې زمونږ د فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او هلته یې مونږ ته ولیکئ. زمونږ میلمه به ستاسو سوالونه لولي او د هغې سره اول خو به هڅه وکړو چې د خپرونې په لړ کې، او که هلته ونه شول نو وروستو د خپرونې وروسته به هغوی ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د ټلیفون د لارې هم غواړو چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې ځینې اوریدونکي ولرو. تاسو کولای شئ زمونږ سټوډیو ته زنګ ووهئ. شمیره مو 202-1639-1 هیله ده چې زمونږ ملګری پرویز دوستیار مونږ سره په لیکه کې وي. ګورو چې زمونږ میلمه ښاغلی پرویز دوستیار مونږ سره په لیکه کې دی او که نه. دوستیار صاحب، غږ مو اورئ؟
بله کاکر صاحب، سلامونه. زه تاسو ته او تاسو د آشنا ټک خپرونې درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرویز دوستیار ما د ټکنالوژي په برخه کې د امریکا په واشنگټن ډی سی ښار کې کار کوم، و پس د دنه د خپل ټولو هموطنو ته د نوي کال مبارکي وایم.
ډیره مننه دوستیار صاحب. مونږ خو د خپرونې په سر کې ستاسو لږ ذره پیژندګلوي کړې وه. فکر کوم یوازې په دې چې تاسو دلته واشنگټن کې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوئ، په دې باندې به کتونکو زړه ډیره تسلح ونه شي. لږ به مخکې پسې ورشو، تاسو که مهرباني وکړئ خپله لنډه پیژندګلوي په دې شکل کې چې چیرته مو د زده کړې کړي دي، اوس په کوم وظیفې باندې بوخت استئ، او د ټکنالوژۍ سره تر کومې اندازې پورې تړلي یاستئ، په دې اړه که زمونږ اوریدونکو ته یو څه ووایئ.
ډیره مننه کاکړ صاحب. ما خپل ابتدایي زده کړې، البته د پانتون د یاد آی ټي په بخش کې ابتدایي زده کړې په کابل کې کړې دي، یو خصوصي پانتون مریم پانتون په نامه اغلته، او د هغې نه علاوه ما خپل د مایکروسافټ کوم سرټیفیکیشنس چې دي هغه ما هم کړلې دي، و برسره په هغې ما تقریبا د آی ټي په بخش کې اته یا نه کاله کېږي چې کار کوم. و فعلا د واشنگټن ډی سي په ښار کې یوه کمپنۍ ده چې هغې سره د سیستم انالیسټ په صفت باندې کار کوم، و د لاتین امریکا تقریبا اته یا نه ملکونه دي چې هغې سره مونږ کار کوو، پروژې لرو، او د آی ټي په بخش کې هغې سره کار کوم.
ډیر ښه. د زده کړو په حق لمو خبره وکړله، د تاسو چې په مریم پانتون کې په کومو برخه کې مو زده کړې کړې وي؟
د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې یا د معلوماتي ټیکنالوژي په برخه کې مې لیسانس دی، او زما تخصص د انټرنیټ پلس نتورک، یعنی انټرنیټ او شبکه چې ورته وایو، په هغه بخش کې مې تخصص اخیستی دی.
ښه، ډیر ښه. انټرنیټ مو یاد کو، زمونږ د نننې خبرونې دغه سوژه هم په همدې باندې ده چې په انټرنیټ کې په خاصه توګه دغه نوې نړۍ چې کومه په دې نوې نړۍ کې چې کوم دغه د انټرنیټ په ترو باندې خلکو ته کوم قسمه د مارکیټ واس شوی دی او خلک اوس خپل معلومات د انټرنیټ له لارې په بېلابېلو اجتماعي شبکو کې او یا د نورو داسې مختلفو اکاونټونو د ایمیل سرویسونو د دې لارې معلومات خپروي. نو د دې ټولو هغه مبدا چې دی یا کوم هغه چینل چې دی یا کوم میډیا مې چې دی هغه انټرنیټ دی. نو که مهرباني وکړئ لږ زمونږ اورېدونکو ته په خپله د انټرنیټ په اړه څه معلومات ورکړئ.
ډېره مننه کاکړ صاحب محترم. اول مونږ تاسو د دینه مخکې چې ولاړ شو دغه سوشل میډیا باره کې وایو، اول به د انټرنیټ لنډه پیژندونه زه خپل اورېدونکو ته وکړم، د آشنا ټک محترم اورېدونکو ته. انټرنیټ یو نړیواله کمپیوټري شبکه ده چې د ښارونو، دفترونو یا د مملکتونو په سطح کم کمپیوټرونه چې یو بل سره وصل شوي دي هغې ته نیټورک یا شبکه وایي. بیا په پراخه پیمانه باندې دغه شبکې چې بیرته یو بل سره وصل شوي دي هغې ته انټرنیټ وایي. البته انټرنیټ خپله بیا په معیار کې دوه حصو کې تقسیم شوی دی چې یو ته انټرنیټ وایي و یو ته انټرانیټ وایي، چې د انټرنیټ او انټرانیټ په بینس کې ډېر غټ توپیر دی. مونږ او تاسو نن سبا چې دغه مثلا وی او ای پیج خلاصو از ا ویور یا د دې په صفت باندې چې لیدونکي په صفت باندې مثلا که دا زه خلاصوم نو زه دا از انټرنیټ اکسس کوم. متا کاکر صاحب که تاسو د وی او ای پیج هغه ایډمن سیکشن ته یا کله چې تاسو هغه اپډیټ کوئ خلاصوئ یې هغه ورځپاڼه خپله یا هغه مقالې یا هر څه چې اپډیټ کوئ هلته، په هغه صورت کې تاسو ته هغه انټرنیټ نه دی، انټرانیټ دی. د دې معیار لکه دغه مونږ او تاسو سوشل میډیا کومې شبکې چې دي چې ټویټر شو یا فیسبوک شو یا انسټاګرام وغیره، دغه ټول هم د انټرانیټ بلګې دي. ځکه په هول سر کې دا انټرنیټ دی، مګر کوم وخت چې ته خپل یوزر نیم او پاسورډ هغې ته ورداخل کې هغې نه بعد دا انټرنیټ ته تبدیل شي. و د انټرنیټ و انټرنیټ توپیر یو دا هم کېدلی شي چې انټرنیټ چې دی همیشه کولی شي معلومات هر څوک ځینې واخلي، هر څوک ورته پورته کړي، متهنټر انټرنیټ ته بیا مجبور چې ته یو خپل اکاونټ خلاص کړي، یعنی یو خپل اکاونټ ولرې و دا اکاونټ ته بغیر ته نشي کولی چې هغې ته ورداخل شي. دغه یو لنډه غونډه تاریخچه ده چې د انټرنیټ و انټرنیټ باره کې ده.
مننه دوست یار ورور، په دغه برخه خو زه هم نه پوهېدم، ما ته خو دواړه طرفه انټرنیټ ښکاري، مګر مننه چې یادونه مو وکړه. نو دا چې که نن سبا اکثره د ملکونو دغه کومه دفاعي بودیجه که وګورو په دې کې اوس صرف خبرې د پیسو بغه د زمینی ځواکونو بیا هوایی ځواکونو ورپسې مثلا بحري د دې ځواکونو نه اوس خبره وتې ده. اوس خلک یو ډیر یو بل اړخ دی د همدغه دفاعي بودیجو نورو داسې ورته بودیجو چې هغه د یو دفتر هغه معلوماتو خوندي ساتل دي د سایبر اټیکس په وړاندې. دغه سایبر اټیکس دا چې د انټرنیټ پورې تړلی دي او د همدغه د لارې کیږي، په دې اړه که مونږ ته لږ معلومات راکوي چې دا سایبر اټیکس څه ته وایي.
ډېره یو ښه موضوع کاکر صاحب وڅېړله تاسو او بیان هم کړه. سایبر اټیکس باره کې به زه در تاسو ته یو څو مثالونه در کړم. مونږ بېرته به زه خپل دغه تشریح چې ما اوس وکړه انټرنیټ یا انټرانیټ. انټرانیټ خو مونږ وویل چې خپل اکاونټ لري، ویلی شو چې په یو پیمانه غونته لږ سیف دی، یعنی خوندي دی. و بیرته برا شو انټرنیټ ته. انټرنیټ کې کوم معلومات چې دي بیرته د انټرنیټ اکاونټ په ذریعه باندې معلومات ورداخلیږي. آیا دا معلومات صحیح وي که غلط وي، مختلف اپروچ دې لپاره استفاده کیږي. نو دغه سایبری جرمونه یا سایبر کم اټیکس چې دي، دې اوس یو ټرم بل یوز کوي د سایبر اټیکس سره ورته، چې د دې یو بخش دی یا یو ماډیول دی چې سوشل انجینیرینګ وایي. د مثال په تور به تاسو نن سبا اورېدلی چې یو اپلیکیشن فیسبوک کې جوړ شوی چې دا غي نومو دیس از یور ډیجیټل لایف، یعنی دا تاسو ډیجیټلی ژوند دی. هغه کې تاسو د خپل انټرنټ یا د خپل فیسبوک اکاونټ په ذریعہ باندې فقط بعضی انځورونه او بعضی معلومات هم ورکول چې بیا هغه نه په پراخه پیمانه باندې په 2014 کال په د ولسمشریزو ټاکنو په وخت کې یعنی د امریکا ډونالډ برنده شو. هغې نه یو کمپنی وه کیمبریج انالیسټیک په نامه باندې ډېر په پراخ پیمانه دینه استفاده وکړه. نو دا کوم ټیکنیکس چې هغې یوز کړی و یعنی د سایبري جرمونو کوم ټیکنیکس چې هغې یوز کړی و دیته سوشل انجینیرنګ ویل چې په عادي اصطلاح به زه تاسو ته دا ووایم. مونږ او تاسو بعضې وخت کې په خپل فیسبوک یا نور اکاونټونو کې ټویټر یا انسټاګرام وغیرہ کې بعض لینکونه مونږ او تاسو ته راځي چې هغې باندې کلک کوي تاسو ته به یو شی مفتی یا دا یا هغه و یا هم درته وایي چې خپل یوزر نیم اینډ پاسورډ د چینج کړه. نو دا یو سوشل انجینیرنګ غونته تھینکینګ دی. یا درته وایي تاسو خپل د زوکړې ورځ واچوئ او دغه بعض شیان بیا مونږ تاسو ته وایو چې تاسو کله مری یا دا یا هغه. نو دغه سوشل انجینیرنګ په طریقه باندې تاسو نه ټول معلومات اخلي بیا دې په مختلفو طریقو باندې دغه معلومات خرڅوي و دې نه پیسې لاسته راوړي. نو دغه د سایبري جرمونو یو ډېره غټ مشکل دی ټول نړۍ ته او ډېر غبرګونو هم شوي د دې وختو کې دې باره کې.
نو مطلب مو د دین دا د چې نن سبا په دغه سوشل میډیا کې چې کم ټرندینګ دغه په حساب ځینې اپونه دي او ډیر تکړه زمونږ تکړه ژورنالستان مخکخه په حساب زمونږ سیاسي څیرې داسې خلک مونږ وینو چې هغوی د دغه اپ نه کار اخلي. مثلا که زه وای ښځه وای نو زما مخ په داسې وای یا مثلا زه به 40 کاله بعد زما مخ په داسې ښکاري. مطلب مو د همدغه اپونو نه دی؟
بله صاحب، بله صاحب. او همدغه یو د کیمبریج انالیسټیک یو د اپونو همدغه مو چې دی جوړ کړو د ډیجیټل This is your digital life. چوس په تاسو اوریدنه مو چې کانګرس اتا د فیسبوک کم دوهم بانی یا ورته ویل شو چې بانی د فیسبوک زپربرګ هغه هم غوښته ده چې کانګرس ته باید جواب ووایي د دې لپاره کې چې ولې د سی او اپلیکیشن فیسبوک ته خجول شوی دی. و بیا د کیمبریج انالیسټیک هغه نه د 500 د ساتکل شوی دی چې د 500 میلیونو خلکو اکاونټونو معلومات یعنی هغه معلومات چې موږ او تاسو ورته فیسبوک کې آپشن هم لرو چې شیر نشي یا خلکو ته په اصطلاح هغې ته لاسرسی ونه لري خلک ورته یعنی خوندي وي موږ او تاسو سره. نو یعنی هغه کوم انګلش ټرم چې ورته یوز کېږي یا اصطلاح چې پرایویسي، نو هغه پرایویسي هم هغې بریج کړې ده د فیسبوک. نو باید فیسبوک د دې باره کې ځواب ورکړي. و کوم کمپنۍ چې دا یوز کوله کیمبریج انالیسټیک نومېده چې دا سکینډل دی روان دی و د هغې کوم اپلیکیشن چې دی This is your digital life. و بیا هم رابش استاسو سوال ته اصلي ته نه دا ماته ستو د بیکګراوند مکمل وویل چې ډېر تکړه جرنالستان موږ تاسو لرو چې دی بعض اپس او اپلیکیشن نه استفاده کړی. زه به دا وایم چې کله هم موږ تاسو اپلیکیشنز انستالو یا ځینې استفاده کوو اول د هغې منشه موږ تاسو باید وګورو چې دا اپلیکیشن ولې جوړ شوی دی و د دې خلکو چې دا اپلیکیشن جوړ کړی دی مرام یا مقصد څه شی دی. یعنی هیڅ کله کاکر صاحب محترم موږ تاسو ته هیڅ څوک ډېر کم خلک وایي چې مفته به شی موږ تاسو ته تهیه کړي. نو ډېر خلک دي چې دې نه ډېرې استفادې ځینې کوي و دا هم د دې سایبرو جرمونو یو بېلګه کېدای شي. و یا هم په بل اصطلاح موږ کولای شو دا خلک چې دغه اپلیکیشن جوړوي د دې هغه سیکیورټي دونه قوي نه وي چون دې مالي مرستې نشته ورسره. دې صرف هغه اپلیکیشن جوړ کړي بیا دغه سایبر اټیکرز دپاره دا ډیر اسانه وی چې هغه اپلیکیشن اټیک کی و هغه اپلیکیشن ته تام مکمل اجازه ورکړي د تاسو یعنی زموږ تاسو اوریدونکو ماته باز وخت موږ تاسو چې اپلیکیشنونه انستال او زبر تخپل ځانم ورکه شامل کړم د متخصص په توګه ماته د آی ټی بخش کې متخصص هم يم. اته زما یا دی کې کابل کې دغه وایبر او واتس اپ تاسو په یوه کې کاکر چې موږ تاسو انستال او سره پوایو نیکست نیکست فینیش دوه درې سټپ دې چې موږ تاسو هغه فالو کوو. منتهه حال ته پرایوسی پالیسیز لري هغه کې ویل دي چې کله تاسو دغه اپلیکیشن انستالوئ که هغه د سمارټ فون اپلیکیشن وي که د موبایل وي که د کمپیوټر وي د هر څه وي هغه پرایویسي کې تاسو ته ویلي دی چې ستاسو د کانټاکټس ډیټیلز ستاسو کوم فوټوز و ټول معلومات ته به دغه اپلیکیشن لاسرسی ولري. و موږ تاسو ورته وایو چې درسته ده، بلې صحیح ده. نو باید موږ تاسو دې کې ډېر احتیاط وکړو.
سامه ده صاحب ډیره مهم موضوع ته اشاره وکړه. نو دغه د سایبر اٹیکس خبره مو وکړه. اوس خو چې مونږ کله د کورن رازمه تر دغه پوری تر دفتر پوری په لاره کې د اخبار ګوري که د میټرو اخبار ګوري که تلویزیون ګوري دا د فیسبوک قصه پکې ډیره ګرمه شوې ده. او حتی ما خو له دومره اوریدلی دي چې اوس کانګرس غواړي په ده باندې په مارک زوکربرګ باندې فشار راولي تر څو راشي او د کانګرس په مخ کې ټیسټمونی وکړي یا اقرار وکړي او دغه خپل جرم په اړه وضاحت ورکړي او کېدای شي چې هغه رام شي په دې نسدو کې. نو دلته خو د دې سایبر اٹیکس او د دې دغسې پیښو د مخنیوي لپاره مثلا کسان شته دي، داسې خلک دي چې هغوی په همدغه برخه کې زده کړې کړي دي، هغه د کمپنیو د خوا نیول کېږي، هغوی مثلا همدغلته په همدغه برخه کې ښه معاش لري او همدغه کار یې همدغه دی چې د دغو دغسې خلکو د هغه اٹیکس نه او دغسې د معلوماتو د غلا نه ځان وساتي. په افغانستان کې د افغانستان د مخابراتو د وزارت دغه چې کومه اوسنۍ کوم کپاسیټي یې ده، کوم ظرفیت یې ده، آیا تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ چې دوی په کوم لیول کې دي؟
ډېره ښه موضوع بیا وڅېړله کاکا صاحب محترم. د افغانستان مخابراتو په باره کې لږ معلومات چې زه لرم تاسو ته او اورېدونکو سره باید زه شیر کړم. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په کال 1955 کې تاسیس شوی دی او د انتقالي او د موقت دولت په وخت کې ډېرې لاسته راوړنې دي درلودلې چې بیا په کال 2008 او 2009 کې ډېر زیات ګواښونه، یعنی زموږ ستاسو کوم ویب سایټونه چې یا ورځپاڼې ورته ویلی شو، د ملي امنیت کوم ویب سایټ چې یا د تحصیلاتو عالی ویب سایټ، ډېر زیات ویب سایټونه د بعضې هیکرانو یا سایبر اٹیکرز لخوا اٹیک شول و ډېر ګواښونه موږ ستاسو ټولو ویب سایټونو ته، یعنی مکمل دغه ټکنالوژي معلوماتي بخش کې وزارت مخابرات ته. نو بیا افساټ اداره په 2009 کال کې تشکیل شوه چې د دې، یعنی افغانستان سایبر ایمرجنسی ریسپانس ټیم دې ته ویل کېدو چې افساټ، یعنی 2009 کال کې چې پښتو کې ورته ویل شو د افغانستان د سایبری بیرغونې غبرګون ډله، یعنی دې بخش کې دې کار کوو. او دې بیا یو 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 قانون یا ملي ستراتیجي پلان چې هغه پلان کې د سایبر جرمونو قانون هم پاس کړو چې نېشنل سایبر سکیورټي ستراتیجي اف افغانستان چې د یو ان ډی پی او یوناما د طرف نه مالی مرسته ورسره وشوه و دغه شاندې جوړ کړل. دغه کې بعض شیان دې شامل کړي دي خو متاسفانه بیا هم، یعنی په ټول احترام سره د وزارت مخابرات ټکنالوژي کې ډېر دوستان لرم چې کار کوي د موین صاحب نه نیولې تر ډېر لوړ پورې چارواکو پورې، نو متاسفانه بیا هم مشکلات تر اوسه پورې ډېر زیات دي. د بیلګې په توګه به زه تاسو ته څو مشکلات چې موږ تاسو لرو، اکثرا زموږ ستاسو د اداراتو کوم، یعنی دولتي ادارات چې موږ تاسو دي ویب سایټونه یو ورته سی ایم ایس لري، یعنی هکرانو لپاره ډیر هغه اسانه دی. سی ایم ایس د محتویاتو مدیریت سیستم چې کوم دی هغه یو دانه دی، یو رقم دی، په یو اندازه دی، و حتی اکثرا څوک نشته چې هغه معلومات اپډیټ کړي. یو یا دوه کسان مخابرات وزارت ورته ورکړي دي چې هغه اپډیټ کړي. ډیری وزارتونه اوس خشکي اپډیټ کړي خپل معلومات وخت په وخت، منتها بعضې وزارتونه نو رابشو مشکل ده. چې مشکل ده دې بخش کې څه شی دی؟ مشکل دا دی چې کوم هاسټینګ مونږ لرو هغه هاسټینګ د سه منظمو کمپنیو سره نشته. اوس مونږ یو ټرمز یوز کوو، زیاتره تاسو ویل چې امریکا کې زیاتره ځینې استفاده کیږي مثلا سایبر اٹیکس لپاره، دی خپل ټیمونه لري. کلاود مونږ افغانستان کې د کلاود دا واژه چې دا هیڅ مشهوره شوې نه ده و ځینې استفاده هم دونه نه کیږي. کلاود یعنی بیرته هم بیا همدغه هاسټینګ و یا دغه ایمیلي خدمتونه چې دي دا مونږ تاسو ته راکوي. البته دا بیرته یو کمپیوټر دی، خو دا د کلاود معنی دا چې دی مختلف ځایو کې ات ټایم یا په یو وخت کې دی خپل سرورونه لري. نو که تاسو فرض مثال یو ویب سایټ د یو ادارې یا د یو وزارت په یو وخت کې د سایبر اٹیکرز لخوا اٹیک وشي، و هغه ویب سایت یعنی انډر اٹیک شي نو دا کلاود سیستمونه سی ایم ایس نه لري چې اتوماتیک د بل ځای نه بیرته هغه ریکور کوي هماغه حالت ته راولي چې کوم خپل مخکینی حالت کې و. نو زه به بیا هم ټولو اوریدونکو ته ووایم هلته د خصوصي شرکتونه چې کوم دي همیشه چې دی غواړي چې خپل شرکت دپاره کوم ویب سایټ ډیزاینوي نو کوشش دې دا وکړي چې یو په اشخاصو باندې دی کار ونه کړي. زه وایم یعنی اشخاص نو مطلب دا دی چې ډېر مسلکي اشخاص مونږ لرو خو البته باید دا اشخاص یو ادارې پورې تړلی اوسي یعنی دی یو شرکت ولري خپله د آی ټي خدمتونو دپاره یو شرکت ولري نو کولای شي چې دی هغې ته مراجعه وکړي و آینده که کوم مشکل پیخیږي نو باید هغه ځواب ووسی هغه کس ځکه دوی خپل راجستر کمپنی لري د مخابرات وزارت سره.
ډیر خوندور معلومات مو شریک کړل، ډیره مننه. فکر کوم نورم ډیر څه پزړه لري په عموم کې که مثلا دغه د آی ټی مارکیټ او بیا ورپسې دا د ډیټا سیسټمونه ویب سایټونو ډیزاین دی سافټویر او هارډویر نور که داسې څه غواړئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ نو مهرباني.
مننه کاکړ صاحب، زه به خپل ټولو هم وطنو ته دا وایم چې همیشه کوشش وکړئ چې د کمپیوټر په تجهیزاتو کې یا کوم نرم افزار یا مونږ ورته سافټویر ویلی شو چې اخلي د بازار څخه مونږ تاسو یو استلار وو همیشه چې وي خیکزه استفاده ونه کوم ولې هغه بلې کوي نو د ځان نه باید شروع وکړو. زه به ټولو ته دا خواهش دینه وکړم و دا به ورته توصیه وکړم د یو ټیکنالوژي متخصص په صفت باندې چې همیشه کوشش وکړي د لایسنس کوم سافټویر چې دی دا واخلي. مثلا موږ تاسو کولی شو د افغانستان په مارکیټونو کې په 150 افغانیو باندې د مایکروسافټ کوم آفیس پاکټ چې دی هغه واخلو. که د دې اوریجنل واخلو $100 دی. اوس به زه تاسو ته د دې یو غټ توپیر ووایم، امید ده چې وخت ولرو خو ډېر رانلنډ به کوم. زه توپیر یې دا دی دغه سافټویرونه چې موږ تاسو ته په 150 افغانیو باندې مکمل یو سی ډي راکوي چې هغې کې لسګونه نور سافټویرونه هم شته یا که لسګونه نه وي 15 شپږ خو خامخا ورکی وي. نو دغه هیکرانو یا د سایبر اټیکرز لخوا دې کې مختلف کوډونه ځای په ځای شوي دي چې په مرور زمان باندې کله چې دا ته په خپل کمپیوټر کې انسټال کې وخت په وخت به تاسو هم خپل کمپیوټر کې اوریدونکي به کېدای شي شاید دا اوري اوس چې د هغې کمپیوټرونه به اکثر وخت کې تاسو ته یو مسیج را چې ستاسو کمپیوټر اټیک لاندې دی یا دغه مشکل لري یا دغه مشکل دی. هغه ټول هغه سافټویرونه دي چې موږ تاسو په 50 یا 1.5 افغانیو باندې هغه سی ډي اخیستې ده او هغه اپلیکیشن هم انسټال کړی دی و خبر نه یو چې زمونږ ستاسو څه چې معلومات دي حتی د فامیل ټول عکسونه کوم داسې معلومات دي چې مونږ غواړو چې هغه مونږ سره خوندي اوسي. هېڅ چا ته باید لاسرسی ورته ونه شي. کېدای شي یو قرارداد وي، کېدای شي یو پروژه وي، د هغې مکمل هغه کوم تاسو پروجیکټ ډیټیلس چې هغې کې هغه ټول ستاسو د بانکونو ډیټیلس ستاسو سوشل سیکورټي دلته امریکا کې مونږ ستاسو سوشل سیکورټي لرو یا نور معلومات کولی شي د هغه سافټویر چې تاسو انسټال کړی د هغې په ذریعه هغه مختلف ایمیل اکاونټوس ته لاړ شي کله چې تاسو خپل دغه موبایل کمپیوټر یا هر یو ډیوایس چې دی انټرنیټ سره وصل کړئ. نو زما به توصیه آخر کې دی چې همیشه د اوریجنل شیانو څخه استفاده وکړئ. یعنی که پوهیږئ چې دا باندې $100 ورکوم آینده کې ستاسو ټول معلومات خوندي اوسي، ستاسو د فامیل عکسونه چې دا یو ډېره غټه او مهمه مسله ده مونږ تاسو ته. بعضې کسان به هغې به زه دغه اپلیکیشن باندې هېڅ نه پوهېږم خو حتی دغه باندې خو پوهېږئ چې صرف د خپل فامیل عکسونه هغه کمپیوټر کې اچوي. نو دغې د خطره چې دې نه مخنیوی وشي په شروع کې مونږ تاسو باید منظم یو د آی ټي بخش کوم کس چې معلومات لري هغه سره 15 دقیقې نو ورته وایي زه یو کمپیوټر زوی ته مې اخلم یا خپل ځان ته اخلم، زه کوم شیان هغې کې انسټال کوم و کوم شیان ما ته ښه دي و کوم یو واخلم. نو زه مطمئن یم چې مونږ تاسو ډېر تکړه ځوانان لرو او ډېر پوهه لري دې بخش کې، کولی شي تاسو ته ډېر صحیح او درست معلومات درکړي.
پرویز ورو ډیره مننه. زمونږ د فیسبوک پر پاڼه هم ډیرو ملګرو پوښتنې پریښې دي، د آشنا ټک د خبرونه دغه وستون زه دغه د چې موږ سره وخت کم وي او هلته د دیو موضوع که غواړي چې په تخنیکی بحث وکړي نو مجبور یې چې لږ زره په لږ تشریح ورکړي او هلته بیا پوښتنو ته وخت ډیر کم پاتې کیږي. خو کوشش مو دا وي چې اکثره دغه سوالونه داسې مطرح کړو چې په هغې کې د ملګرو سوالونه هم جواب شي او زمونږ هغه تخنیکی برخه هم پکې وڅېړل شي. یو ورور تواب نومیږي، هغه موږ ته پیغام پریښی دی، پوښتنه یې دا کړې ده چې په عموم کې وایي د دغه چې لایسنس شوي لایسنس داره دا چې کوم هغه دي اپلیکیشن دي یا ځینې مثلا سافټویرونه دي، هغه خو به دا توصیه مو مننه چې دا مو کړله. ورسره وایي دغه پوښتنه مې ده چې په عموما دا په فیسبوک کې او په ټولنیزو رسنیو کې دلته مثلا څنګه کوشش وکړو چې کم کم نقطې په نظر کې ونیسو تر څو دا معلومات مو خوندي واوسي.
ډېره مننه د تواب ورور څخه، ډېره جالبه پوښتنه وکړه کاکړ صاحب محترم. لکه مخکې چې ما کوم بیان کړه تاسو ته کاکړ صاحب وویل، مونږ تاسو چې همیشه کوم اپلیکیشن په فیسبوک کې اته دغه انځورونه چې جوړوي یا مثلا ملي ورځې وي هغې کې لاندې بیانې راځي د هغې وګورو، باید شته انټرنیټ کې کولای شو مونږ ریسرچ وکړو. ما وویل که خپله یې نشو کولی تواب جانه، کولای شو چې یو متخصص سره کینو او هغه نه پوښتنه وکړو چې دغه یو اپلیکیشن زه یوز کوم، دغه اپلیکیشن چا جوړ کړی، دغه ټیم څوک دی، دې سره کومه مالی مرسته کیږي که نه، که خدای په جاب دی کومک کوي خلکو سره. صحیح ده، ما تاسو ته وویل چې ډېر خلک به دی چې د خاطره دا کار کوي، د خپل ملت د خاطره، د افغانانو د خاطره. ډېر موږ تاسو ویبسایټونه لرو، ډېر اپلیکیشنز لرو چې هغې ډېر په پراخه پیمانه باندې پیسې هغې باندې مصرف کوي. نو موږ تاسو د دې اپلیکیشنو سیکیورټي ته باید لږ غونته وګورو او چک کړو. و پاتې شو د فیسبوک و یا ټویټر یا انسټاګرام کې چې کوم اپلیکیشنز دي و کوم معلومات موږ غواړو چې شیر کړو، همیشه کوشش وکړو هغه معلومات چې ضروري نه دي باید مونږ شیر نکړو. درسته ده عکسونه مونږ کولای شو وخت په وخت واچوو، کولای شو خپل دغه مرګوره لیست اوس بعضې دوستان دي ډېر خوشحاله دي، یعنی د دې سوال رب دې سره ځکه دی، بعضې ملګري ډېر خوشحاله دي چې دوستانو لړۍ یې د زرګونو شي، یعنی 5000 لیمیت لري. خو تاسو هغه کس وګورئ چې څوک دی، آیا تاسو د حقیقت کې دغه کس پیژنئ که نه پیژنئ. کیدای شي یو د هیکرانو نه ستاسو د ملګري، ځکه افغانستان کې متاسفانه دا فیسبوک هم دلته امریکا کې یا نور ځایونو کې ملکونو کې لږ ښه دي، هغه ټلیفون شمیره غواړي یا هغه مختلف د دې کوم پروسیجرز یا سټپس دي هغه فالو کوي. او افغانستان کې زه خپل بعضې کسان پیژنم چې هغې حتی لس دانې فیسبوکونه لري. نو همیشه تاسو چې څوک اډ کوئ هغه وګورئ چې دا سرمنشا د کوم ځای نه ده، دا څوک دی، کله فیسبوک جوړ کړی دی، و خامخا دغه اپلیکیشن هم چې چا جوړ کړی دی خپل فیسبوک اکاونټ لري. نو هلا اقل مونږ کوای شو چې دا غي هغه اکاونټ وګورو، خا دغه احمد یا محمود یا خالد یا جمشید یا هر څوک چې دی دغه شخص خیر دی وسی دغه اپلیکیشن جوړ کړی دی، خو په څه وجه جوړ کړی، څونه خلک د دې اپلیکیشن څخه استفاده کوي و په کومه پیمانه باندې استفاده کوي و کوم کوم ملکونه ترې استفاده کوي. نو کولای شو اکثرا وخت مونږ کوم متخصص هم نه وي خپله دینه تصمیم ونیسو چې ښه وروره دغونه خلک چې استفاده کوي کیدای شي دی به خامخا یو نفر خو به دې کې ریسرچ کړي، راځه زم هم ترې استفاده کوم. نو دغه لږ غونده معلومات مونږ درلوده او امید ده چې متنالو ته جالبه وه.
ډیره مننه کور مو ودان پرویز رور. درنو اوریدونکو دغه و زمونږ د دې ونې د شناټک پروګرام چې په همدې ځای پای ته رسیږي. یو ځل بیا د ښاغلي پرویز دوستیار نه مننه کوم چې مونږ ته یې وخت راکړه، هڅه مو وکړه چې تر خپل وسه هغه څه معلومات چې دي هغه تاسو ته ورسوو. خو بیا هم که داسې څه پوښتنه لرئ نو د فیسبوک په پاڼې باندې لاړ شئ او هلته د نن شپې د شناټک د خپرونې د موضوع تر لاندې ولیکئ. زمونږ میلمه ښاغلی دوستیار به هلته هڅه وکړي تر څو ستاسو پوښتنې ولولي او ځواب یې کړي. د بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې د شناټک د پروګرام سره حاضرېږم، تاسو په لوی خدای سپارم. خوشحاله اوسئ، شپه مو په خیر.